السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:20 صفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. په دې خبری خبرونه کې راپورونه د تخبرو تر څنګ مهم خبرونه په سر کې خبريږي. په مهم راپورونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وي د وردوج په تیر ګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د یو سلوو پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان زمينه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته تر تخبري غوري سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د هموري چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکه د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی دي. چارواکي وایي د فراه د نادرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی دي، او د امو سیند د صفنده کې دوه عمله د جوزجان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې درې سو کورنۍ بې ځای شوی دي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکاري وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ دېرش سیمه ایز پولیس ول د قمندان جلال په مشرۍ او یو اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي، او تر اوسه هغه شپږ دېرش کسه چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوي دي.
د بدخشان وی بل سرچینې بیا ازادي رادیو ټول چې د تسلیم سو امنیتی سرتیرو شمیر یو سل اوته نه دی او ټول طالبان خوشی کړی دي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې یو سل او لس امنیتی ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دی ډلې د امنیتی ځواکونو د خوشی کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالسماد یار ازادي راډیو ټول چې یاد سرتیري نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړي دي. یار زیاته کړه چې دوه سرتیرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده پر غاړه لرله، خو زیاته کړه چې په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ټول چې دغه وسلوال تیر ورځ د دې ولسوالۍ په چکنور سیمه کې وژل شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امو سیند د سپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې درې سو کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي، او د تګ راتګ لار هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي، خو تر دا مهاله په اړه کوم اقدام نه دی شوی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره نن د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ. وی ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم غې سمول لري غوړې کړي. بشار الاسد نن په ټلویزیونی وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلې او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري، خو وی ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. سپین ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سپین ماڼۍ و چارواکي چې د امریکا له ولسمشر سره کینیا ته تللی ویلي چې دوی د ترکیې د دغه اقدام ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د یاربقیر ولایت د والی له دفتره په خبر پاڼه کې نن وویل سول چې پر دغو عسکرو پرون ماښام د موټر بم چاودنه سوې ده. خبر پاڼه د حمله پړه پر تروریستانو راچوي او دا هغه نوم دی چې ترکیه یې په عمومي ډول د کوردي جنګیالو لپاره کاروي. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکاکې خبرداری ورکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباروي له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او دې موافقې ته پابندي نه لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبري اعلان ته وویل د وای موږ پوهیږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کوردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي او خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا زه د استخباراتي معلوماتو پر اساس وایم. د دې درې تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د هغوی ټولې وسلې له منځه ولاړې سي. د ترکیې پوځ د عراق په شمالي سیمو او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر پناه ځایونو هوایي حملې کړي دي. د اسرائیل پولیس وایي چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې نن ګډون کول د عربو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیلو د پولیسو وایاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه 2 متره ورتېر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحم ماتې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې خبرداری ورته رسیدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان به وغواړي چې د یهودانو پر دغو مراسمو حمله وکړي. د پولیسو دغه ویاند ویلي چې پر جماعت د یرغل په توګه نه دي ورغلي او نه هم په زور ورننوتي دي. د اسرائیلو د پولیسو ویاند ویلي چې په دغو عملیاتو کې 4 پولیس سرسري زخمیان شوي خو هیڅوک نه دي نیول شوي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په ورستیو کې په خپل خوشاله سوریه سونسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. دغه 9 کلن سړی ادم بروکمن نومیږي چې اسلامي منلی دی. د نن د استرالیا په ملبورن ښار کې محکمې ته ودرول سو. د استرالیا فدرالي پولیس وایي بروکمن تیر اونۍ له سوریه ستون او ځان یې د ترکیه پولیسو ته تسلیم کړ. دی د جمعې په ورځ استرالیا ته ورسید. پر بروکمن تور لګېدلی چې په امدي ډول یې یو تروریستي سازمان ته مرسته رسولی او دا کار په 15 کاله باندې محکومې دلی شي. بروکمن د استرالیا مطبوعاتو ته ویلي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره سوریه ته تللی و او تر زخمي کېدو وروسته مجبور شوی و چې له داعش سره همکاري وکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن وویل چې لښته لږه اویا استرالیان او پیراق او سوریه کې د داعش په لیکو کې جنگ کوي او لښته لږه سلطنه چې په استرالیا کې میشتي مرستې ورسره کوي. او په مصر کې د سویز پر دوهم کانال په امتحاني ډول کارګو بیړۍ تیر شوې ده. سویز د دوهم کانال د دوهمي د دغې لارې د پرانستلو د مراسمو لپاره په سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. پر دغه کانال باندې ستري بارلونکي بیړۍ د تګ راتګ لپاره امکانات لري. د نوي کانال د جوړولو کار تیر کال پیل شو او د اگست په 15مه برسمن پرانستل شي. مصري چارواکي وایي چې د سویز دوهم کانال د زاړه کانال ترڅنګ جوړ شوی چې 8 میلیارډ ډالر ور باندې لګیدل دي. د سویز زور کانال لشتلجه یو سلو 15 کاله مخکې جوړ شوی و چې سره بهیره او د مدیترانې سمندرګي سره نښلوي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردو جلسوالۍ کې یو سلو و پولیس چې پکې محلي او ملي پولیس شامل دي د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا طالبانو ته تسلیم شوي.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی اینا را تسلیم داده به طالبا.
تلوارو زدکرو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجود دي.
په دې وروسته د ټولنیزو پروګرام کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایاله آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ اول منځله ده. هم اوري چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو بیا زور اخیستی ده. هم خرغلی د بدخشان چارواکی وی چې په وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان زمينه برابره کړې و. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو د قومندان لخپل ملګرو سره طالبانو خوشی کړی او نور له هم له دوی سره دي. د پتسل کې د چیر افغانستان د دفاع وزارت چارواکی وی دوی بډیر ژر د تیرګران د برتنیونی عملیات پیل کړي. بلخوا د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګرام او نورو امنیتي پیخو کې د امنیتی ارګانونو چارواکي پړګنی. د بدخشان کې د چې وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشی شوی پولیسو په اړه څه نه دی ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شوی پولیسو شمیر 180 کسه خودله. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو لړلې شپږ ډیر سیمه ایز پولیس خوشی کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ایز پولیسو د قومندان لخوا ورته زمينه برابره شوې و.
پرون 102 نفر په تیرګران کې چې شپږ ډیر سیمه ایز پولیس ول د قومندان جلال په مشرۍ او یو او یو کس هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې لمخې چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان لخوا شوې و طالبانو ته تسلیم کړی شوی او تر اوسه هغه شپږ ډیر کس چې سیمه ایز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشی شوی دي.
د ښاغلي فروتن په وینا د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې و چې د ناسمې حواله عمله مرسته ورونه رسیده. د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر څلور ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې یو 13 کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي. خو د بدخشان ولایت د سیمه ایز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وشل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګني. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
خبره ده کله چې موږ وینو د دې هواد سرتیری مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچه جدي نه نیول کیږي. لبد مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د ماتې په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوره کړې ده.
د میرمن کوفي په وینا په کار ده چې د نیول شویو کسانو د خوشی کولو لپاره جدي هڅې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیر
هغه څه چې دفاع وزارت پر مربوط یې هغه دادی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډیر ژر به عملیات پیل شي.
ملایتونو څخه ده چې څومره د وړاندې وسلوالو طالبانو د غوایت جرم ولسوالی هم د څمو دی لپاره لاندې کړی و. په جرم کې هم د ملیور د شاو خوښل سرتيري و وشل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته د ولسوالی خپل کړه. ویل شوی چې په بدخشان کې د طالبانو ترڅنګ یو شمیر بهرني جنگیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي.
په ریپورت کې موریدل چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان زمينه برابره کړې و. په همدې اړه باندې د بحث لپاره جنرال عتیق الله مرخیل یو افغان پوځي کارپوه هم دوست له مستقیمه تلیفوني تماس کې له موږ سره دی. ښاغلی جنرال ډیر مننه چې په لاین کې لمر پاتوي. ریپورت موږ غوړو د مهرباني وکوي چې دا څه ښکار کوي چې د پولیسو یو قومندان دی جکشي او یو سرو یو سلاته یا نور زیات پولیس طالبانو ته ورکی او د طالبانو ته تسلیم کی. دا څه ښکار کوي بل اخر په افغان نظام کې
دوه د تعجب ور خبره نه ده چې دا قومندان څنګه تسلیم شوی دی. دا په جګړه کې ډیر شي انداسي کېدای شي امکانات دې دیولې استي موضوع به چې ده د بدخشان موضوع ډیر وخت را پدې خو دا سه موضوع ګرځیدل دا چې هلته ځای چارواکي دا ټول فلاران دا بازي د دوی زورور خلک د بازي معلوم په پیسې کې دی د بسر دي سخت رقابتونه کوي دي او بل سره ډیر دغه لري. نو اصلي خبره دا هم ده چې همیشه دلته چې ویني دا جګړې د شخصي منافع په خاطر باندې شوی دی.
نو سید چې شخصي منافع خو دلته د افغان عسکرو تسلیمي خبره مطرح کیږي، ولې دومره یو ضعیفه یا کمزورې قومندان دی اوس چې په جګړه کې بل اخره تسلیم هم شي او دومره ډیر تسلیم کی څنګه؟
بالکل دغه خبره د فکر غوړې چې چې د کاش په استخبارات ضعیف شو او چې چې د چارواکو لاس د تعیناتو کې نور
خغلی مرخیل سیمایس پولیس تر ډیره پوری هغه کسان چې دوی قومندانان ټاکل کیږي په ولایتونو کې، دوی هغه خلک دي چې پخوانی جنگیالي خلک، دوی خه جنگونه کړي دي، پخوا یې ډیره جګړې کړي دي، ډیره لاسته راوړنې لري، نو دوی ولې دغه په اوس وخت کې دوی ولې دغه کمزوري ښکارا کوي؟ بل اخر دوی تر شا به هم ځینی لاسونه موجود وي که څنګه؟ دوی لاس لري له خلکو سره که څنګه؟
بالکل لاس هم پکې موجود دی، دوی ثابت کې هم غلی و هلته هم دغه څنګ دي چې جګړې کوي، خلکو مال یې مور دي، خلکو اولاد یې مور، دا شیان د دوی کې ډېر دوی په دې باندې عادت لري. دا د دوی د کارمنې خبرې ډېرې چې ولې حقیقت خبره ده چې دوی د پیسې شته.
بله ښاغلی امرخیل، رابه شو د بلې خبرې ته چې په بدخشان ان کې ولې تل دغه سی پیخي کیږي؟ یو زل د ملي اردو سرتیری وجل کیږي، بل د پولیسو تختول کیږي، اوس دغه د بیا سیمه ایز پولیس د خبري ښکار شوې دي. په لاندې توګه باندې څه کول پکار دي دغه د مخنیوي لپاره په بدخشان کې؟
په خپله هلته یو قوي اداره پکار ده، اداره ضعیفه ده، هغه مشران چې هلته ټوپکوالا دي، ټوپک سالاران دي، تر هغه چې هغوی له بینه لاړ نه شي او دغه د معدن موضوع حل نه شي، دغه څه مسایل دي ډېرې وښي د تلویزیون شمشا.
بله بله بله، ښاغلی مرخیل ډېره مننه ژوندي اوسې. بله پوځي کارپوه عتیق الله مرخیل چې په بدخشان کې د سرتیرو د تسلیمۍ په خبرې باندې بحث کوو. ښاغلی مرخیل زیاته کړه چې ضعیفه اداره او مدیریت د دې لامل شوي چې دغه سی پیښې رامنځته شي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې هم اوریدل شي او همدارس مطالب چې د گزارشونو او خبرونو په شکل وي هلته لوستل شي. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشي. د ازادي رادیو پښتو وی پانه ده، پښتو پانه ده په فیسبوک کې څه باندې 2.5 لکو کسانو خوخه کړي ده. تاسو هم ځان سره خوخه کړي، تازه خبرونه پکې پراته وي. همدارس د خبرونو لینکونه چې موږ لوي پانه سره وصل دي هلته تاسو ترلاسه کولای شي. د افغانستان په هانتونو نو د ساتنه ټولنه وای اوس هم د هیواد د لوړز د کړو په نظام کې ګڼ شمیر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اواري شي. په دې مقصد یک شمې پورز د لوړز د کړو په وزارت کې یو علمي ناسته جوړه شوې و. لبلې خو د لوړز د کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویل چې اواري ته تدابیر نیول شوي. خان محمد سیند په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
که څه هم د لوړز د کړو وزارت نوی وزیر وای چې د لوړز د کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وای چې وس محل په دې نظام کې داسې اومدستون زشته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یک شنبه په ورځ په یوه علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکاډمیک ستونزې بیان او د لوړ زده کړو له وزارت یې وغوښتل چې اواري ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یو غړي پوهان قیس دغه ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
ورونو زکرو کې یو څو پرمختګ شوی دی، کیفیت نه پلامه لټول او مادي تخنیکی امکانات او اسانتیاو سره د ورونو زکرو په برخه کې د پامار پرمختګ پر سترګو نه لیدل کیږي. د ورونو زکرو ستونزې او کمزوري تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوې، چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د ماشینالو د برخه ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني داخلي بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې لسو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې خشي له یو کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لزګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو علمی او اکادمیک لار چاره هم پیشنهاد کړی. په جوړه علمی ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې مهمند د استادانو ستونزې تایید کړې او وویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او اوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولی شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولی شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلیې وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت له ټیټوالي شکایتونه کیږي، بلکې ویل کیږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کیږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي، او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نای یا آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نن یک شنبه د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شبکو د معلوماتو پر سوالو عامه پوهاوی له فساد سره مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود، خو له دې سره سره د مخرزانه او غیر اخلاقي اهدافو لپاره له دغو شبکو څخه د کارونې شکایتونه هم کم نه دي. قسیم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د نظر اختلاف د دښمنۍ په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د ځنی سرجنې شوار جوړوي. د نایا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ د ټولنیزو رسنۍ د اونۍ په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې د هر ورځې په تیریدو سره د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ډیریږي او په بیلابیلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
رسنۍ
اجتماعي در کشور د ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلې دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغله خلوتګر وایي چې په تیلو نشې یو نیمه لسیزه کې ټولنیزو رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي د محل په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنۍ څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر محل د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مشګان مصطفی ویل چې د ټولنیزو رسنۍ مؤثریت ته په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنۍ لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ټولنیزو رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو، پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو له مخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې د سر خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کیږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کارونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز بعضی داریم که فرهنگ استفاده هست.
دوی موږ له هم ارتیا لرو چې له ټولنیزو رسنیو څخه د استفاده فرهنګ باید پیوړی شي. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې له ټولنیزو رسنیو څخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کړي. ټولنیزو رسنیو په یو شمېر هیوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل شي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو درسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت جنگیالیو او طالبانو ترمنځ خپل منځي جنگونو بیا زور اخیسته. د دغه ډلو ترمنځ دغه جنگ اوس هڅ کې مین ولسوالۍ ته رسیدلی. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره په لسګونو کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ جوړ کړی.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو پولیسوالیو کې وخت نا وخته د دوی نیختی هم روانی دی په دغه سیمو کې کله د دایش او کله د امارات اسلامي ډله پر یو بل برلاس شي خو په هر وسلواله نیخته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کله پریک دی او نور سیمو ته راکړه شي له تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نیختې پیل شوي د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغو جنګونو له امله یو بل ځای ته کډه شوي
ماشومان ښځې صاحب سرلوتي پیرونه حرکت کوي پیاده وځي څه موټرو کې څه پیاده وځي صاحب څه جلال آباد ښار ته څه مارکو ته څه د دیواله نورو سیمو ته ځي صاحب او دوی خپلو کې سره لګیا دي جنګ دی تر اوسه پورې حکومت نه مداخله کړې ورکړي او نه کوم عکس العمل وښودلی دی جنګ اوس هم په شدت سره روان دی صاحب او زموږ دا تقاضا ده چې دغې ته د حکومت توجه غواړو صاحب چې دغه کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځپي زمن ځای وشي صاحب او غټې ستونزې وروسته پیدا کړي صاحب
جنګ چې دی د دایښ او د اماراتو ترمنځ روان دی او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه هم پریشي دي کورونه هم پریشي دي او دغه نظر خلک جنگ روان دي
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هڅه مینه په ولسوالۍ کې دغه دواړو وسلوالو ډلو نښتی تاییدوي او په خبرې دغه جنگونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتی سره کړی دي احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه څومره تلفات اړولي امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتی سره کړی نن د کوم نښتی ګزارش نشته خو پرون کړی سره
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو ماشومان او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې د همدغه جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې عام خلک سوځي
حال او مال زمونږ ټول تباہ او برباد کړو کورونه زمونږ اوس واشپخانې چرګانې په ولا چې زمونږ ژوندې ورته غورځولي فلم مرغانې ژوندې ورته غورځولي مالونه داسې مالونه په ولا چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورغله غي په کلاشینکو باندې وښته اغه نه روس ته لال کړه او بیرحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه انسانانو نه کمرو نه را خطا کړه مونږه مالو حال چور چور کړه د حکومت په دې کې چې دلته امنیت اول ته امنیت اغه ته سر نه راځي که چې د خزو ماشومان باندې څه تیرګي په ولا چې دا چپړې داسې پرتی وي د لار کې چې بي امتحان چپړې د زنانا او ماشومان نه پاتې شوی چې دا فائدار روانو فرانسو د کمر نه لیدل چا لاس ما چا سماتا او دا یو رښت دي چپړې پروت چې چې تا ورته جړلې وای تا ورته جړلې وای مسلمان باندې دا حل ولې
نو موري د مشانو جرګې پر هغه پلاوی هم نه وکړه وکړه چې په خبرې ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوخ دي د وای دغه ډول پلاوی چې مرکز راشي یوازې د دولت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي خو د سیمې د خلکو له حالې ځان نه خبر کړي
به چې دا سي آیات ولګي چې غزا ته ځان ورسې هغه صحیح حياتي هغه د حکومت باندې خپاکي په دې ولس باندې خپشي دي ولس سړی دا سړی را لګي چې هغه د وطن خلاف هغه څنګه سړی چې بیا د ایران نه راغلي د پاکستان راغلي دا روغ افغانان یا تر ولګي روغ وطن فرص سړی در ولګي چې هغه پښتنه او کښ دا څه حل په دې وطن کې روان دي
د ویلو د چتیره اونې د ننګرهار سری مشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شو ته باندې زرو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه د دوی په خبره د مرسته یوازې هغو کورنۍ سره څو چې غنی خیر ولسوالۍ تر کډه شوی دا چې نور ولسوالۍ او جلال آباد ښار ته څومره نوري کورنۍ را کډه شوی د هغوی سروې روانه ده
مامورځل چې په ننګرهار کې د ایشو طالبانو بیا خپل منځي جګړو ته زور ورکړی دی وربشو پکتیکا ته هلته شاوخوا یو لک څلوېخ زره هغه ماشومان ته چې عمرونه د نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې دي د شری ناروغي پر ضد واکسینو شپږورځنی کمپاین پیل شوی دی
د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم د واکسینو په پیلغونډه کې چې د ولایت چارواکو مدني فعالانو او قومي مخورو هم پکې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل چې واکسیناتوران به د کلیوالو جمعو او جماعتونو ته ورځي او هغو ماشومانو ته به واکسین ورکوي چې عمرونه یې له نهو میاشتو نه تر پنځو کلونو پورې وي
تقریبا د بشپړ ورځې دوام وکړي او خاصتاً د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې تقریبا د یو لک څلوېښت زره په شاوخوا کې ماشومان چې هغه د نیمې میاشتنۍ نه تر پنځو کلونو پورې عمر لري د بټول جګټې بریاندستن په واسطه باندې واکسین کیږي هر کلی جماعت په جماعت باندې به دغه ټیم ګرځي او ټول کورنۍ هغه ماشومان که مخکې د سیر واکسین هم اخیستی په دې کمپاین کې دوباره بیا واکسین کیږي
د پکتیکا والی امین الله شارق د میناجان په نوم یوې ماشومې ته د واکسینو د زرق یا وهلو لارې د شری ناروغۍ پر ضد واکسینو شپږ ورځنی کمپاین په یاد ولایت کې رسما پرانیست پکتیکا والی وویل چې واکسین د شری د مرګونې ناروغۍ پر ضد وقایه ده د پر پکتیکا والو غو وکړ چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
په تبابت کې وایي چې وقایه ډیره بهتره ده او ارزان تر ده نسبت د علاج نه. منګ نن دلته عملاً فیصله باندې یوې بی بی میناجان ته زرق او د دې په د زرقولو سره به په ټوله پکتیکا کې واکسین ادامه پیدا کی. کور په کور به ټیمونه ورسیږي. زما د کورنۍ نه غوښتنه او هیله مندي دا ده چې خپل ماشومان خامخا واکسین کی.
یاد دی وی چې ډاکټران شره یا سرخکانی و خطرناکه وژون کی او ساری ناروغي بولی.
د سرخکان شری د واکسین د پیل پاره مو لپاکټیکانه د نجیب الله علی خو لوخیل راپور اورید. وخت په فنسن کې د ماسپخین 2:30 دقیقې شوې. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د فنسن سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتونی پروګرام مهیروي.
د بدخشان سمې چرواکي وای چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو همکاري ولوال نو ته تسلیم سوي دي. چرواکي وای د فرادا نردري وسوال درې افغان سفیري د وسوال طالبانو سره یو ځای سوي دي. د ننګرهار ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د یو پاکستانی په ګډون 15 وسوال طالبان وژل سوي دي. د امو سیند د سپانده کې دوه عمل د جوزیان د قرقین او خوم اب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بے ځای سوي دي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. د استرالیا پولیسو یو نرس چې په وروستۍ کې په خپله خوښه له سوریې سنسوي و د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ملاتړ تورن کړی دی. او اسرائیل پولیس وای چې د يهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصا جماعت نه نوتل.
د افغانستان له پنګونی څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وای چې په افغانستان کې ځینې شرکتونه کورنی او بهرنی پانګوال په بهر کې پانګونې ته هڅوي. د دغه ادارې بیان روح الله احمد جینن ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د قانون خلاف عمل وبوله او وی ویل چې دغه شرکتونو جواز به لغوه شي. احمد جی ویل ځینې شرکتونه دي چې زموږ کورنی پانګوال سوی چې تاسو لار شي ترکی یا دوبی کې پنګونه وکړی. موږ هڅه کوو چې دغه شرکتونو جواز بیرته لغوه کړو. ښاغلی احمد جی زیاته کړه چې دغه شرکتونه د رسنیو لاره خپل اعلانونه خپروي او دغه کار مخنیوي باید وشي ځکه چې د پنګونې ته سخت زیان رسولی شي. په شمال زون کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین د پنګچونې د کموالی په اړه اندېښنه لري. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نصیر احمد قاسی نن ازادي رادیو سره په مرکه کې د پنګچونې د کموالی سبب نه امنۍ د تیر کال انتخابات او د دولت بې غوري ولل. ښاغلی قاسی میجا تکرار چې له درې کلونو را پدې خو په شمال زون کې د ناامنۍ لامل هیڅ ډول پنګونه شوي نه ده. قاسمی زیاته کړه چې د تیرو انتخاباتي لانجو له امله په شمال زون کې 80% پنګچونه کم شوې ده. او د بامیان ولایت اوسیدونکو وایي حاضر دي چې د حاجیګک د وسپنې کان د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. د بامیان د حاجیګک کان رئیس انجینر حمید الله لالی ویل کوم هندي شرکتونه چې دغه کان مزایده ترلاسه کړي و د عمل دغه کان له استخراج څخه ډډې کړې. د بامیان یو قومي مشر حاجی سیف یار نن ازادي رادیو ته ویل د کان د شوق سیمو اوسیدونکو زری چې د کورونو پورانې دوه سره د دغه کان د استخراج چاري پیل شي. ویل کیږي چې د حاجیګک د وسپنې کان د کار په استخراج سره به سبان د لزر کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د حاجیګک کان د بامیان ولایت په ختیځ کې موقعیت لري او د سیمې په کچه د وسپنې تر ټولو بډای کان دی. خو دروسه د دغه کان د استخراج عملی کار پیل شوی نه دی. او د هم د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ او ډېر سپوله یو ایرو و شپېته افغانۍ یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ او لس پوله یو د عربي اماراتو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 80 پوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د بندونو او هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر پاغي روغتیا کاروهان وایي چې ډیر کسان د ویټامین ډي په کمښت تخته دي، چې لامل یې د هغو کسانو شمیره زیاته شوې چې هډوکي نرم شوي یا د هډوکو په دردونو وخته دي. روغتیا کارپوهان ویلي چې په خلکو کې د ویټامین ډي د کمښت لومړنۍ نښې نښانې دا دي چې د بندونو او هډوکو درد پیدا کیږي او ځینې اندامونه پړسیږي. د همدې ناروغۍ په اړه د نورو معلوماتو لپاره د اوس راسره په سټډیو کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل را سره دی چې موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. خو لومړی له هر څه ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه. زه هم په خپل لوبت سره د ازادي راډیو محترم او اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او د اوستوپوروز مسله یا ځینې خلک د هډوکو رستیدل یا پستیدل وایي، د مورد کې به معلومات ورکړم.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم چې تاسو یې کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب نه، نو کولای شئ چې په دې شمیرو سټډیو ته ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب وتخیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0992015. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب وتخیل به د خبرونې په سر کې د هډوکو نرمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي.
ډیر ښه. د هډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیپوروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې هډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د هډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په هډوکو کې کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه هډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي و یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
بلې دوستانو، تاسو سبب هم یادونه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د خبرونه نن ورځ لپاره ځنګړې شوې د بندونو هډوکو درد، د هډوکو ماتیدل یا کسر چې ډیری خلک ورسره مخ دي. په دې خبرونه کې د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې ټرینر ډاکټر صاحب خلیل الله وتخیل له موږ سره په سټډیو کې دی او تاسو ته معلومات ورکړي په دې اړه. د خبرونه په دې برخه کې راځو یو اوریدونکو لرو چې دوی کومه پوښتنه لري په دې برخه کې، د دوی پوښتنه به هم واخلو بیا به راځو نورو سوالونو ته. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مله
ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لري ازادي رادیو اورئ. ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه له موږ سره پرې ده. د انسان په وجود کې د ویټامینونو په ځنګړي ډول د ویټامین ډي کمښت څومره د هډوکو دردونه ته زمينه برابروي؟
ډیر ښه. اصلا د ویټامین ډي چې دی په وجود کې کپ کافی اندازه موجود وي، د غې د وجه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافی اندازه سره کلسیم ولری نو د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي، خو وروسته وروسته بیا پیدا کیږي دغه ناروغي. اړیکه نیسو که دوام
بله اړیکه بنیسو ل زابل ولایت نه نذیر احمد مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې، مهرباني وکړئ. ښه، د دوی اړیکه پرې د ډاکټر صاحب بلوریدونکو ته به هم ورشو، خو د هډوکو د نرمښت په اړه به یو څه نور معلومات هم تاسو ورکړئ. خو د بل په اړیکه
وعلیکم
السلام، ځان معرفي کړئ مهرباني.
دلاور خان د کوی ساتنه خبرې
کوي. ښه دلاور خان، مهرباني که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه.
ما پوښتنه غواړم پروس کړی نه سم د سوال باندې. ما په خامه تشه دی په دې وزیر اکبر خان کې عملیات کړه.
ښه ډیر
ښه. ښه نو سره باندې پوند باندې د بجلی کې چې ما دا ورته وای دا اوس خوري کینه د دې بل په خېغه لري نرمش نه لري او چې نه کوږي د مقال کوم بیا داس کې دوه ورځې درې ورځې او پر څو بر سره پیدا کی.
او ورجانه دغه چې ما ته واړو کې کوم قسمه دا ډو کې دی و د دې بل نه لکورته
دا پوند په سر باندې دا خو ما ته دا غاټه د چې بیا چې خان تیر کړه دا خپل وزیر اکبر خان کې عملیات کړ بلغه و چې دا په خاله ما غاښ نرمښت نه کوي لکه زه دا بل چې تور قاتیږي دغه نه قاتیږي او چې موږ دې کوم یا کار وکوم بیا هم درس کوم پرسي
او روزان وځي چې و دا ول ماته شو ولې بدلې وي خبره و
دا غو دې دا ما هو دې بدلې ما په سر لای و زمخ کې و بو په خاطر کې غو دې بدلې بیا ما تا و یا پیندل نه پلات سره هم پکې دا پترای ورک پیندل پیچ نه پکې ورکم دا که عملیات کا کی خان هم او خلاص دې دا او کلول دا په خچه وګورځي کوم درس کې
او اوس یو کال تیر شوی کنه
او نن له سند سره باندې پروسه د عملیات کړې
ډیر ښه سیده تاسو به جواب
ډیر زیاته مننه نو ډاکټر صاحب تاسو میرا بنی وکړي
د لور خان ورور د کوی صافي څخه تقریبا کال در مخه د ویلې چې خپم ماته شو په اکثرا ګومان کیږي چې د ساق یعنی د زنګانن لاندې او بجلک ترمنځ د قسمت ډوکه به مات شو چې د ویلې چې خان هم پکې تیر شوی و کله کله د عمومي لوی هډوکه چې ماتيږي دغه د ارجاع لپاره موږ د څو میتدون نه کار اخلو یا د بیرون سیخان تیرو چې اکسترنل فیکسیشن ورته وایي یا کله کله په پلاستر سره تثبیت کوو او په زینو حالاتو کې د داخل چې انټرنل فیکسیشن ورته وایي طریقې هغه هم مختلفه دي یا پلیټ کدو یا سیخان تیرو یا نیل په هر صورت په غی خبرې نه کو خو د ورور سوال ته بدس جواب ورکو په هغه حالاتو کې چې موږ او غواړو چې اډو کې دوباره جوش وکړي نو یو څومره د وخت تثبیت کول یا په ځای ساتنه ضرور ده چې دا په هر میتود چې وشو کیږي یو تعداد مریضانو ته په جریان د تداوی او وروسته د تداوی کې موږ دا توصیه کوو چې دوی په فعال صورت سره د خپل بندونه مفصلو ته حرکت ورکړي حتی په ځینو حالاتو کې ک طرف یې په پلاستر کې وي یا په نورو وجو فکس هم وي نو د موږ همیشه ترې خواهش دی چې د عضلاتو ته سره د غیچې دوی نشي قاتولې حرکت به ورکړي دغه سبب دی کې چې په آینده کې د دوی د پاره د مفصلونو یا بندونو شخوالی پیدا نشي خو فکر کوم او یا بل دلیل هم دا کېدلی شي چې کېدلی شي دغه ماتېدلو ساحه یا خط کسری مستقیما په داخل د مفصل کې شامل وي چې په هغه صورت کې هم بیا یو بله ناروغي ترې راځي چې موږ ورته اوستیارتریت وایو یعنې د مفصل نور التهابات دي په هر حال ورور جانه ستانه موږ خواهش داده چې دوباره د اورتوپیدي متخصص سره په تماس کې شه حرکات ډیر اجرا کوه او چې موږ ورته فیزیوتراپي وایو هغه کسان چې په داخل د روغتونونو کې راځي موږ غوته ماساژ ورکو فیزیوتراپي ورکو خو بیرون چې کله خپل کور ته ځي نو هغه مجبور د خپل کور کې هم آمدغه فیزیوتراپي وکي په هر حال فعلاً ماساژ ورکو د طرف نه استفاده کوه او یو ورځل د یو متخصص سره په تماس کې شه
ډیر مننه احمد خان کندوز نه السلام علیکم
الو
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
احمد یم کندوز ولایت د ارچول سوالی نفس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم خواړه د دغه ویټامین سبب ګرځي. دا ویټامین په بدن کې زیاتېږي چې هغه خواړه سړی وخوري او دغه ویټامین ډي زیاتېږي.
ډېر ښه خبره.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کړي. ډېره زیاته مننه له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېر ښه ورور جانه. په مجموع کې ویتامین دی خواړه په دغه خوراکي عادي مواد کې چې موږ تاسو لرو په دغه کې هم شته، خو ډیر زیات چې دی په شیدو کې، مستو کې، د مایع غوښه، پروتینی مواد څه چې دی په ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې وسړی وایي چې ما ته دغه شیان اتمی وي یا د مایع غوښه دی وي او زما په وجود کې کمښت د ویتامین دی براشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویتامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خويندې او میندې چې وي په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعاع سره نه مواجه کیږي، نو په دغه کې بدبختانه د ویتامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سحر د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیراوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټوي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویتامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي. یو لامل د لمر نشتوالی ده. دوم هغه کسان چې مزمن حالت کې ناروغي لري دوی یو تیار دواګانې اخلي، مثلا من ورته د کورتیکوستروید وایو، یا ځینې کسان دوامدار صورت سره هیپرین اخلي دواګانې اخلي، یا یو دوا د من میتوترکسات ورته وایي، یا ځینې کسان دي چې وي بدبختانه الکولیستان دي شراب سکي دوامدار دوی د ایتایل اخلي تانور، په دو کې د ویتامین دی کمښت ډیر زیات لیدل کیږي. او زمنن هغه کسان چې لمر ته نه مواجه کیږي، یا ځینې کسان چې په خلا کې کوي، کنه د سپیس فضا ته چې دوی سفر کوي، نو که دوی چیرې تمریناتونه کوي او په خوړو کې ویتامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره موجود نه وي، نو د دوی وجود بیا د کمښت سره مواجه کیږي.
بله، نذیر احمد مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
ما ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، ما اډی کې دغه نازک یو غوښته مینه نازک کړه چې غوښته مینه نازک لر کړه زخمې چې ډاکټر نه جوړي.
او روزانه څو کلن به یې؟
تقریبا دا یو ښکارې.
او وظیفه دې څه ده؟
دکانکو.
دکانداري. دکان دې مخ مرته ده که سوري ته وبخه؟
مرته.
مرته ده. په کوم ولایت کې اوسې؟ کندز نه لکه چې وایي.
زابل ولایت.
زابل څخه ډیر ښه. یعنی بنیادی عام ته ور ډیر ډنګر یې؟
ډنګر هم و.
ښه. کور کې ور و هم د سکمز خلک وکا څنګه؟
یا هغه دغه چې اجنه زغلې.
او می کومه ناروغي خو نه لري په وجود کې چې ملاري ده؟ بله.
ته وه نن د خبر زخمې بیا ژر نه جوړې.
یو بل ناروغي د شکرې ناروغي مورته یې هغه خو بنل لري ماینه د کل کل کنه
دا د خوار څه در وسه پرې دا څه دا
خدیر خور جنا.
له تاسو مننه نذیر احمد خان ډاکټر صاحب ساسي د پښتنه وښله او مفصل
نذیر احمد خان وروره. یو تعداد کسانو عام طور سره بنیې هم د سی ولادي شکل سره غوي په اصطلاح کم وزن وي، ډنګر وي. دغه تعریف د صحت په عام صورت سره د سکي وای نشټوالی د مرز او بهبودی کامله پوره بهبودی چې دا ناممکنه ده. مونږ که څومره جوړ هم اوسی په وجود یو قسمت کې به یو چی وي، یو دانه به وي، یو بخار به وي. په هر صورت سره بیا ورسته کلو کې دا علما د طب د صحت په بل شکل تعریف کړي چې هغه بهبودی چې انسان ترې ناراضي وسی او ځینې کسان باید وزن کم وي خو خپله راضي دي ناروغه نه دي. خو په ځینو حالاتو کې په یو تعداد کسانو کې چې د ماشوموالي په وخت کې ډېر دوامداره اسهالات تیر کړي وي یا د سوی تغذي مسله تیره کړي وي یا مخکې مو وویل چې لمر شعاع سره نه وي مواجه شوي او زابل ولایت خو زموږ تاسې اطراف د هلته انشاءالله شیدې مستې درته پریمانه دي. زه یقین لرم چې دغه ناروغۍ نه ته معافي که په عمومي صورت سره څه خاص شکایت نه لري دا د وزن کموالی هیڅ عیب نه ده، خو که چیرې د ملا دردونه ولري یا د خپو بلخاصه د یو لاس خپې یا د یو ځای مشخص دردونه وي نو بیا کولی شي همغلته نږدې روغتونونو ته هم مراجعه وکړي. زموږ ډاکټر صاحبان شته دي په همغه ځای کې هم تاسو سره لازمه مرستې کوي. که عام طور سره نور چینی مه پریشانه کیږه. زموږ ډېر کسان دي چې ورونه او خویندې په کم وزن سره په ډنګروالي کلمه ورسره یو ځای خپل نورمال ټول عمر کارونه کړی شي کوم مشکل سره نه مواجه کیږي.
مننه دوستانو، نن خبرونه کې د بندونو هډوکو په دردونو غږیږو. د وزیر اکبر خان روختون د هډوکو د سنگ ترنر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتخیل لمن سره په استودیو کې د یو تاسو ته په اړه معلومات ورکړي. یو بلوریدونکو اخلو، عبد الله ل کندهار نه، السلام علیکم. مهرباني وکړئ عبد الله خان.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه. وعلیکم السلام. عبدالله اورو
ویټامین ډي کچيري هغه کسان چې مختلف شیدو مختلف نه لري نور د کوم سبزیجاتو لامل نه ویټامین ډي
کچيري د موقعیت تلګ تغیر ورکې چې غږ مو پرې کیږي. ډاکټر صاحب سم سوال ونه خسته.
خا ویل ویټامین ډي په سبزیجاتو کې څنګه یو څه حدا پر مو خسته نور پښتنه خونه لري اورو ګاډي کې پرې شو. ډیر ښه ورور جانه، تنها په غوښو کې شیدو دي کې نه ده. موږ تاسو خصوصا قندار کې ډیر ښه میوې لري. تاسو په میوې خوراکي مواد په ټولو کې هم ویټامین نشته، هغه جمله ځنه ویټامین دی او کلسیم په کافي اندازه سره خاصتا په میوو کې دي. لدی چې موږ د رادیو نه خبرې کوو عام طور همیشه په ډیر ښه خوراکي مواد باندې فوکس نکو، ځکه ځینې کسان چې وزه د اقتصاد جوړ نه بیا هغوی مایوس نه شي. په هر حال نورمال خوراکي مواد که موږ واخلو او خاصه ناروغي ورسره نه وي یا دوامدار موږ په اسهال په ناروغي دوچار نه یو، یا یو تیر کسان عادت لري چې هغوی د زړه بدوالي عادت لري، خاصتاً یو تیر میندې په جریان د امیدواري کې هغوی ته د ځینو ناروغۍ له وجې نه زړه بدوالی کانګې پیدا کیږي. که داسې عام ناروغي خصوصا په اطفالو کې یا په نورو کې نه وي بیا د تشویش وړ خبره نه ده. منګ او تاسو خپل نورمال رژیم چې اخلو ان شاء الله چې امده هم موږ ته کفایت کوي. خو ورسره د لمر سره مواجه کېدل ډیر ضرور دي او هغه شان چې کلسیم او ویتامین دی ولري، خاصتاً شیدې او مستو هګۍ په دوه کې ډیر زیات دي. کولی شي ترې استفاده وکړي ان شاء الله چې کومه ستونزه به درته نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. هر کال په نړۍ کې ویل کېږي چې د هډوکو د ماتېدو له امله کابو 1.5 میلیون پیخې رامنځته کیږي. ستاسو نظر په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیخې څومره د اندېښنې وړ دي؟
ډیر ښه. اصلا په 1949 کال کې سازمان صحی جهان یو احصایه ونیوله په ټوله نړۍ کې. هغو تقریبا دا یو تناسب ونیوه چې د ژوند په مختلفو مراحلو کې انسانانو کې خصوصا ښځینه بخشه په هر دوو ښځو کې یوه په یو نوع سره د اوستیپوروزس یا د هډوکو ورستېدلو سره مواجه کیږي. او دا تناسب په نارینهو کې بیا په هر شپږ کسو کې یو نفر د اوستیپوروز سره مواجه کېدای شي. په هر حال دغه د اډوکو رستېدل یا نرمېدل یا همغه انګلیسي اصطلاح چې موږ اوستیپوروز وایو دا یو عمومي حالت ده چې ټول وجود خاصتا په یو تعداد میندو کې چې هغوی په مختلفو امراضو اخته وي هغه د 15 کلنۍ نه د مخه هم دا ناروغي راتلی شي. ولې ډیر په زړو کسانو کې یو بل طریقې ده چې هغه په زړو کې په نارینه او ښځو کې پیدا کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه دا واقعیت ډیر زیاتې لیدل کېږي. ځینې کسان به تاسو لیدلی وي چې خپل نورمال قد د لاسه ورکوي، په ملا باندې کوب کېږي او وجود یې ډنګروالي ته ځي، بیا خصوصا دا د لاس پوستکی که وګوري نو دا درزونه پکې پیدا کېږي، یعنی خطونه پکې اضافه کېږي. نو دغه اکثریت کسان یې د اوستیپوروزس یا د اډوکو رسېدو سره مواجه دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. احمد الله له کابل نه ډیر منتظر هم پات شو، مهرباني وکړئ. احمد الله وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
احمد شاه جان مهرباني. وعلیکم السلام.
حتی یعنی زندگی مجبور میشم که خانه کسی رو بگویم که دست ما بگیره بخیزم امیم این کنان دیگه من های هم گی کم بودی بیتم این سی سی و شما چی میفرماییم و از این کسی هایی که من وقتی یک دیمنا تشکر میکنم.
محترم چند سال عمر داریم بباشن؟
از پینجا بالا سیم دارم.
پینجا بالا، وزیفیتان بباشن؟ درست است، درست است. بسیار بسیار خوب، از طریق رادیو برتن جواب میتیم.
در من لده غرور مربانی را کرده
غرور اما چه ده کابل چه و د زنګنونو درد راته شته ده. متاسفانه په ځینو کسانو کې چې موږ انګلیسي کې اوستارتریت د مفاصل ورته وایو، اصلا د مفصل یا بند چې موږ تاسې وګورو که په انسانانو کې ده یا د ځینو حیواناتو د غوا او پسو د دو موږ لیدلی ده، دا بند سطحه نرمه ده، ښویې ده، د غزروف په وسیله سره پوښل شوې ده او په داخل د مفصل کې موږ ورته سینوویال مایو وایو چې چسپناکه او سپینې اوبه دي. هغه تقریبا د موبلایلو یا غوړېدونکو شیانو حیثیت لري. ښه په هر صورت دا یو اصطلاح ده چې موږ وایو، کنه هغه نور دلایل هم د ځان سره لري طبي لحاظ سره، خو عام طور ستاسو د پوهنې لپاره ما دا اصطلاح وکاروله. اصلا دغه بندونه چې کله یو په بل باندې حرکت کوي، د اډوکي سطحه چې غزروف باندې پوښل شوې ده، دا نسولیږي. خو په ځینو حالاتو کې موږ تاسو د ژوند په مختلفو مراحلو کې یو سړی د ترافیکي پیک سره مواجه کیږي، د بام نه لویږي، یا ځینې کسان د سپورت کوي یا تمرین کوي، مختلف تراوما په هر دلیل سره ضربه چپی راشي، کیدای شي دا سطح د مفصل لږ څه تخریب شي. نو په هغه کسانو کې چې سطح د مفصل لږ تخریب کیږي، دغه یو التهابي حالت عادتا عمر په پیشرفت سره هم دا مسله راځي. دغه کسانو بیا یو وجه دا ده چې کله چې دوی حرکت کوي، په حرکاتو کې دردونه ورته وي، خو په استراحت سره د دو دردونه کمیږي. نو د دوی لپاره بیا موږ خاص تدابیر نیسو، خاص تمرینات ورته ورکوو چې دوی یعنی بې حرکته کوي نه. دوی باید یو متخصص ډاکټر د اورتوپیدی سره په تماس کې شي او یو ایکس ری اخیستل کیږي. په ځینو حالاتو کې که موږ دا د سطح د غشا د سینوویال التهاب هم وي، په ځینو کسانو کې چې ځینو حالاتو کې مزمن التهابات وي، خاصتا په توبرکلوز او ځینې نورو امراضو کې دا شی پیدا کیږي. خو د توبرکلوز کلمه مې یاده کړه، دا ورور دې نه پریشانه کیږي، انشاءالله چې دی به ونه لري. په هر حالت کې د مامورین اکثرا د میز تر شا کینی یا په چوکۍ باندې ناستی، ښه موقع ده چې ټولو ته دا پیام ورکړم چې هغه کسان چې د چوکۍ تر شا کینی، خصوصا د نوې ټکنالوژي چې کمپیوټر ده او سکرین د موږ تر مخه وي، نو ښه طریقه دا ده چې هر ساعت وروسته حداقل 15 یا 20 دقیقې دوی په خپل شعبه یا دفتر کې وګرځي او نرم حرکات د اجرا کړي. په همداسې یو تر کسانو کې چې د ملا دردونه پیدا کیږي، هغو ته توصیه کیږي چې هغوی حداقل ساعت وروسته وګرځي. په هر حال ورور جانه، ډېر ورته تشویش مه کوه، نږدې ترین ډاکټر د اورتوپیدي سره په تماس کې شه، د سلکت شانتې دوا هم درته درکوي او خاص تمرینونه په خاص حالاتو کې تغییر د وضعیت درته توصیه کیږي. که ډېر ضرورت وي بیا یو ایکس رې اخیستل کیږي، مطابق د هغې تصمیم نیول کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې مفصل معلوماتو. دوستانو د خبرونې لمړۍ برخه هم په همدې سو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خبرونې دویمه برخه مه هیروئ. به هم د همدې ناروغۍ په اړه غږیږو، البته تر ډیره به د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. نو دا اوس درې بجې کیدونکې دي، د درېو بجو خبرونه به واورو. تاسو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د بندونو او هډوکو درد د هډوکو ماتیدل یا کسر پړغیږي. او تاسو به مخکې د مخکې به هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې اعلان کوم چې خبرونه وروسته بیا کولای شئ چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسئ. 0999215 بله شمیره مو ده 0998225550. دا د سټډیو ټلیفون شمیرې دی. د وزیر اکبر خان روغتون د هډوکو د سانګې ټرینر متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله خپل هم له موږ سره په سټډیو کې دی. رازو خبرونه اورو د دریو بجو مهم خبرونه سحر لیوال څخه اورو چې دا اوس را سره په سټډیو کې ده.
مقام های